دستاوردهایی که ایجاد شده بود و تلاش مشترک افغان ها و امریکایی ها در
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلاس غته رادیو نوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سالو شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپو د نسی او شپږ پنځه ویش مترو او د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ لري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صدرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی دی. د خبر ټولو نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د ویاند سیب الله مجاهد په حواله ورکړې او پکې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا د اته ماتیس فرمان صادرېدل ته هیڅ کړي او زیاته کړې ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په مخابه تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر په حکم کارول کیږي. په خپل خغلی مجاهد په خپل ټولنیزو شبکو کې په دې اړه سند ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږ کال په پاکستان کې څه باندې 2000 افغان کډوال یا نیول شوي یا بندیان شوي دي. د یو این ایچ سی آر په خبره یوازې په تېره میاشت کې په دې هیواد کې 800 افغانان نیول شوي دي. د ادارې په تازه راپور کې راغلي له سپتمبر راهیسې څه باندې 200 افغانان په خپل خوخه او چوباندې شپږ زره په زور افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. پاکستان د تیر کال راهیسې له دې هیواده د غیر قانوني افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د نورستان ولایت په څو ولسوالیو کې هغه ښځو ته د بڼوالۍ وسایل او تخمونه ویشلي چې د کورنیو سرپرستانه وي. دې ادارې د خبره پرون پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کړې ویلي ده چې دا مرستې په کامدیش، برګ مټال، دواب او مندو ولسوالیو کې ویشلې دي. د ادارې وړاندې ویلي له نږدې 400 ښځو سره د خوړو تغذیې د ودې لپاره د مرخیړۍ او د کښت د کیټونو مرسته هم کړې ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېر شمېر هغه ښځینه چې د کورنیو سرپرستانې دي په کورونو کې چرګان ساتي او د مالونو پالنه هم کوي. د لبنان پوز وای د دې هیواد په جنوبي سیده ښار کې د اسرایلو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي او د پوز درې سرتیري ټپیان شوي دي. د پوز په بیان کې راغلي په برید کې هغه موټر په نښه شوی و چې له تلاشۍ تیرېده او درې کسان پکې سپاره وو. د پوز په خبره دا درې وړه کسان وژل شوي او هغه سرتیري هم ټپیان شوي دي چې د تلاشۍ په پوسته کې نوکریوالان وو. بل پلاو د مالیزیا حکومت ویلي د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو په هغه موټر کې چې له همدې پوستې تیرېده د دوی شپږ سرتیري هم ټپیان شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونلډ ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې. ویلي دي چې مسکو د جمهوری غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ترامپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو دا چې څنګه په دې اړه جزئیات نه ورکړي. خبرونه مو واوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي تر راتلونکو کلونو به په افغانستان کې په زرهاو ښوونکي تقاعد وکړي خو ځایناستې به پیدا کړی شي.
وزارت معرف یا ریاست معرف بیرته نوي معلمین مونږ ته نه نیسي. یعنې په ځینې خو بې قطعا په هېڅ ارګان کې نیول کېږي نه وظیفه نه ورته ورکول کېږي.
که چیرې دغه تشه رامنځته شي پر هغه زده کوونکو چې لام کولی شي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ښوونځیو ته لاړ شي اغېز به یې څه وي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي.
دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور نه مخه شان دي دا موږ چې وړو هلته بیا
په دې اړه چې په اروزګان ولایت کې خلکو په خپله شنې خونې څنګه جوړې کړې، څنګه کار کوي او د پاکستاني محصولاتو بیا ور سره څومره رقم شوې ده په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. اړول مسایل ته هم تم کیږو دا چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د دویم ځل لپاره ولسمشر منتخب ولسمشر وټاکل شو. په دې اړه به هم درته چې نړیوالو مشرانو ورته نور څه ویلي دي جزئیات ولرو. منتیا مغواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي تر 2023 کال پورې له 1000 څخه زیاتو خزینه خونکو په تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره بدیل ونه لري. یو نما په یو بیان کې زیاته کړې ده چې په دې سره به ډېر نجونې له باکیفیته زده کړو بې برخې شي. په ورته وخت کې د خزینه ښوونځي او مسؤلین یو ښوونکي د دې اندېښنې په تایید سره غوښتنه کوي چې د نجونو پر زده کړو دې بندیزونه لرې شي څو د دې ښوونکو بدیل پیدا کړل شي. تفصیل سونه کا کرناورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په دې هیواد کې تر راتلونکو څو کلونو پورې د ښځینه ښوونکو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یادې ادارې په یو بیان کې چې په فیسبوک پاڼه یې خپور شوی ویلي تر 2023 کال پورې د څه باندې 1000 ښځینه ښوونکو له تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره ځایناستی ونه لري. په دې بیان کې راغلي چې د ښوونکو په شمیر کې د دومره کمښت په پام کې نیولو سره به لا زیاتې نجونې په ښوونځیو کې له باکیفیته زده کړو بې برخې شي. د نجونو د ښوونځیو یو شمیر مسؤلینې هم دې ستونزې ته په اشارې سره وایي باید د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې شي څو د ښوونکي بدیل ولري او د زده کړو د کیفیت د خرابوالي مخه ونیول شي. کابل کې د یو ښوونځي مدیرې چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هغه معلمین چې تقاعد کوي بیرته جوګزی نه لري ال چې مونږ بیرته دوباره وزارت معرف یا ریاست معرف بیرته نوي معلمین مونږ ته نه نیسي نه یې ښځینه خو به قطعا په هیڅ ارګان کې نیول کیږي نه وظیفه نه ورته ورکول کیږي. دا یوه ډېره غټه ضایع ده. حداقل پوهنتونونه شروع سي مکتبونه شروع سي د هغه کسانو چې اوس نسته تقاعد کوي یا هغوی جوګزین دغه نوي محصلین وي.
یو شمېر ښځینه ښوونکي هم وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو دوام به نه یوازې د زده کړو په برخه کې ناوړه اغېز ولري بلکې د ټولنې هره برخه به د ښځینه مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي. یوه له دوی څخه سمیره وایي
که دا کار دوام ومومي ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص نه شي او ښوونکو ته تقاعد ورکړل شي ښوونځي به د ښوونکو له شدید کمښت سره مخ شي. دا اوس موږ آن په روغتونونو کې د ډاکترانو له کمښت سره مخ یو. که دا دوام ومومي موږ به له ډېرو ستونزو سره مخ شو.
دیونما او د زده کړو د برخې د دې کارکوونکو اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل کړ. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3 نېټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د ښوونځیو او دیني مدرسو فارغان کولی شي د روان کال د جدي میاشتې تر پایه د کانکور ازموینې فورمونه ډک کړي، خو په دې اعلامیه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه وویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو نو لبیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که پر زده کړو دا محدودیتونه تر 2023 کال پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند جوړولو دا وړاندیز ملاتړ کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي پرون پنجشنبه د نومبر پومه په مسکو کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې هیله ښودلې ده چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د وسلو او مخدره توکو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالو په مخنیوي کې اغېزمن تمام شي. خو دا چې دا کمربند به څوک جوړوي او څنګه به د افغانستان لپاره ګټه کوي له حدیث پرده نه اورو.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان یا سی آی ایس وایي د افغانستان له خاورې د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند له جوړولو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه کمربند د جوړېدو د څرنګوالي او دقیقې نیټې په اړه جزئیات نشته، خو د روسیې د تاس خبري اژانس دغه سازمان د سرمنشي له قوله ویلي چې په مسکو کې د دغه سازمان د غوړو هیوادونو په غونډه کې له دغه اقدام ملاتړ شوی دی. تاسو پرون پنجشنبه د نومبر 8 د یو راپور له مخې ویلي چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان سرمنشي سرګی لبیدف هیله ښودلې چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د فعالیتونو په مهارولو، د مخدره توکو او وسلوالو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېر اکتوبر په میاشت کې د بریکس په 14مه سرمشریزه کې د غړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو په اشاره سره ویل شوی و چې په افغانستان کې باید لا نور د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو ادعاوې رد کړي دي. د امنیتي چارو پوه په جرمني کې د پوهنتون استاد اساق اتمر د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند رامنځته کول د افغانستان په ګټه بولي او د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر کوم ځای پورې چې معلومیږي ځواکونه به د هر هیواد په خپل هیواد کې خپل ځواکونه وي، یعنی دوی به خپل سرتیري په هغه هیواد کې د امنیتي کمربند دپاره ګماري په یو موقع کې دوی په مشترکه توګه نظامي تمرینات وکړي، او دا احتمالا ګټه به وي ځکه چې دا هم یو خطر کیدای شي چې ځینې ترهګر ډلې د هغه خوانه راواوړي.
د افغانستان سره په پوله د امنیتي کمربند جوړولو پلان د لومړي ځل لپاره په 2022 کال کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان لخوا د دوشنبه په ښار کې د امنیتي تړون د سازمان په ځانګړي غونډه کې وړاندې شو. د تاجکستان ولسمشر هغه مهال په یاد غونډه کې ویلي و چې له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله باید د سیمې هیوادونه د افغانستان په شاوخوا کې امنیتي کمربند جوړ کړي. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه غوس جانباز چې د منځنۍ اسیا وضعیت څاري د افغانستان لپاره د امنیتي کمربند د اغېز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه کېدای شي چې هم منفي پایلې وسیږي هم مثبتې. مثبتې په دې معنی چې کچېرې د سیمې هیوادونه افغانستان په دې کمربند کې په یو ترتیب را داخل کی او افغانستان جز دې کمربند شي، چې په ګډه دا یو خبره ده، یو حالت دی. او کچېرې هدف دا وسیږي د سیمې هیوادونه کوم نگرانی لري، کوم تشویش لري د افغانستان دننه د وضعیت څخه، نو د کمربند ایجادېدل افغانستان کولی شي د لا نورې انزوا خواته یسي.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته رامنځته شو، او غړي هیوادونه یې روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او مالدووا دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم اروزگان ته ورشو چې هلته په اروزگان کې شنې خونې د اقتصادي او کرنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره حیاتي رول لوبولی دی. د اروزگان ولایت یو شمېر بزګران وایي د شنو خونو د جوړولو له امله اوسیدونکو ته د سبزیجاتو او میوو د اړتیا وړ په پوره کولو کې د پام وړ بدلون راغلی. تفصیل د سیمې په دې راپور کې ورو.
اروزگانی بزګران وایي په دغه ولایت کې عصري کرنې ښه نتیجه ورکړي، چې له امله یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دي. دوی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړې چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپله شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي، چې دا ورته ډېر ګټه ورته مام سوي دي.
موږ خو ډېر ښه استفاده نه کړې ده. دس دې ګوره بادرنګ په کرو، رومیان په کرو، ترکاری په کرو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا دا د کور نه مخه شان دي، نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانم تمامېږي او ښه شیم دي وینې پیزي او داسې دی شی نه پشکې راځي، ښه تازه شی دي.
بل بزګری ساخان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډېر اغېزناک تمام سوی دی.
وطن مګرد د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلی نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو دا یو مقصد ما ځان سړی کړی دی نیم وطن ما وسا کړی دی رومې دې مقصد شرمې د ازما رقم وس په دیګر وطن کې د کندارې رومې او پاکستاني رومې راکلي د ازمشتي مارکیټ پر سم نیمې خو نو سم سم نیمې په مقصد کچرا و سم نیمې په پښې سم و هغه مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالداري کوي زمار مې پرول سي دي ما دا غرمې زمار مې په 1500 کالداري ما چال ورکولي
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتونو ساز انجینر عبدالشکور کریمی وای لا گاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثرا ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي
که موږ تاسو وګورو اکثره د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوېات او همدارنګ ترکاری راوړي نو د هغه سره یو لړ مرزونه هم سره دي چې بل اخر دلته موږ تاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغي سره اخته کیږي
د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی لټولو بزګران غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترسو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیاسي
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوسونو څخه ورته ویل کیږي دا جوړ سوی دی وکروندګرو ته او کروندګر روزمره لدیسه شاعید لاسته راوړي او ډیر خوشتي اسې متشوې په خپل شخصي لګښت باندې هم د خونې آبادی کې ولزکه سي د په دې سره روزمره خپل کورنۍ ته د عاید لاسته راوړلای شي
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دی شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد ته وده ورکړې ده د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ولیدې چې که ټرمپ وغواړي چې ورسره اړیکې ټینګ کړي مسکو هم خبرو ته چمتو دی ورزو تفصیل نوریاس نورین اورو
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالد ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې موسکو د جمهوری غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم ترامپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلو چې که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي پوتین وویل چې دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ترامپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګ کړي روسیه خبرو ته چمتو ده پوتین دا هم وویل چې دا یې درک کړي چې ترامپ څرنګه د نومبر د 15مې په ټاکنو کې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس ته په پریکنده توګه ماتې ورکړه او د جولای په میاشت کې د وژنې له هڅې وروسته لږ وخت کې ځان راټول کړ پوتین ترامپ یو زړور کس وباله د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې ترامپ ویلي چې دای هم غواړي چې له پوتین سره خبرې وکړي هغه له ان بی سی خبری شبکې سره په مرکه کې وویل چې دای ګمان کوي چې دوی دواړه به سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې د نومبر له شپږمې نیټې راهیسې د نړۍ له شاوخوا اویا مشرانو سره خبرې کړي خو پوتین په منځ کې نه و تر دې مخکې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون پنجشنبه وویل چې دای دا نشي ردولی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ به مخ کله هغه چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي خبرې ونه شي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې ترامپ ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه چې واشنگټن د کیف کلک ملاتړی بلل کیږي او تر اوسه ورسره د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او نورې مرستې کړي ژر پای ته ورسوي خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د پنشن به پر زول چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه پلان جزئیات چوي د اوکراین جګړه به ژر پایته ورسوي نه لري. خغلی زلنسکی دا څرګندونه په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشیز په څنډه کې په یو خبري غونډه کې وکړه او ویل چې باور لري ترامپ غواړي د اوکراین خلاف د روسي جګړه ژر پایته ورسوي. زلنسکی په عین حال کې وویل چې د دې پلان د جزئیات په اړه هیڅ معلومات نه لري او لایل ترامپ سره په دې اړه خبري نه دي کړې. زلنسکی وویل باور لري چې ولسمشر ترامپ رښتیا هم یو چټک حل غواړي، خو دا د دې معنی نه لري چې خامخا به داسې وشي. ولسمشر زلنسکی د هغو لومړیو مشرانو له ډلې و چې له ترامپ سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د بری مبارکي وویله. نوموړي له دې مخکې امریکا ته په وروستي سفر کې هم له ترامپ سره کتلي وو. زلنسکی ته په بوداپست کې د سرمشیز ته د کوربه د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان لخوا چې له پوتین سره یې نږدې اړیکې پاللې تود هرکلی وویل شو. اوربان چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی، همدارنګه له ترامپ سره هم نږدې اړیکې لري. ترامپ په انتخاباتي مبارزو کې په زلونو له اوکراین سره د امریکا پر پراخ پوځي او مالی ملاتړ انتقادونه وکړل او بېلې دې چې د خپلې طرحې جزئیات څرګند کړي ژمنه وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اساس مخه کلاساتې رادیو نوري په دای باندې مې کې ودرته د ازادۍ ملما پروګرام لرو. خو یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د مخام لوونه تر تو پوري د ژوند رګونه په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه کولای شو د منی په موسم کې هغه میوه او ترکاری چې اړین دي په ژوند کې ترې کار واخلو و ساتو، او لکه څنګه چې مخکې د روزګان په راپور کې و چې شنې خونې جوړې شوې، تاسې د دغه میوه د ساتنې لپاره یا د ترکاری د ساتنې لپاره څه لارې چارې پیدا کړې دي کولای شئ د افغانستان په وخت مخام ونه ترتو پروګرام ته زنګ ووهئ او په دغه موضوع خبرې اترې وکړئ، خپل نظر شریک کړئ. اوس هم ورزو د خپرونې روستي راپور ته عبدالباري نوراني چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ټرانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې شپړلې، اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو اپلوډ پیل کړی دی. صادق رشتنی د خغلی نورانی سره مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې کوم ډول معلومات او موضوعات دغه سیستم ته اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو تر څو خلک په ورځني ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړ باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساینس اړ باندې کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده جنوی که او دا پښتو معلومات ما هم ډیر کړی.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی، ویکیپیډیا، دې ته مختلف موضوعات مشخله ور اضافه کولای شو تر څو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي، دوی تا ته پر اختیار نه لري چې تار کې څه موضوعات ور اضافه کړي. دوی تر ډېره جملې تاسو درکوي، ته باید جملې ورته اضافه کړي. او د موادو کاروالي شي دي دا خو انتهایی مهم دی. د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډېرو کلونو پورې د خلکو د استفادې، نو په دې کې دقت ډېر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړ باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساینس اړ باندې کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډېر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلی د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډیر پرمختګ کړی دی. ډیر داسې به احساس کسان شته چې هغه د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه که چټ جی پی ټي، که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي، او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک یې سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبروي، هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولی شئ خپلې ژبه کې دغسې نوښتونه وکړئ، دغسې خپل خدمات ورته وړاندې کړئ تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللو هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهېږي، دې کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریک کړي، خلکو ته وایي چې تاسو کولی شئ د خپلې ژبې لپاره، موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو یې مازې ترجمه راته وکړي، یا مثلا کولی شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې بااحساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو، ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي، هغه نه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخسته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډېر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم مشهور وګورو، تر ډېره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې. او چټ جی پی ټي د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ښه دی، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی تر څو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساینس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه ورته اضافه کړو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډېرې پښتو هغه ورته اضافه کړو. څومره چې معلومات ډېرې اضافه کېږي، هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کېږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې ترجمه کول خو اول خپله اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس، ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واتساپ ته لارې کولی شي، دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واتساپ یا ټیلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي، هغه تاته معلومات درکړي چې بېرته ور اضافه کړي. یعنې اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولی شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي، نو ډیر داسې ګروپونه سته، واتس اپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټیلیګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولی شئ په رضاکارانه ډول خپلې ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کړي، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې لپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي، او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډېر نه هېرېدونکی کار وي. نو او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډېریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسانو چې دې کار ته وژا ورکړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسیدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي، او مختلف ټولنی دا سستا چاغه ګروپان جوړ کړی دی په دا ګروپانو کې خلک دی ته حسوي چې ترڅو دا د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرې.
صادق رښتینی و چې عبدالباری نورانی سره چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټ ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې وي، اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره هم د موادو اپلوډ پیل کړی دی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ لاسته راډیو نورز مخبرونې اوس څلرویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه 35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دولش پنګنوي. لدی سره به تاسو کولای شئ چې د ساده رادیو خبرونه او نور مطالب او خبرونه هم د ساده رادیو پر وی پاڼه چپتای azadiradio.com د هلته مو می واوري او ویلولي. دوی منی کې نیمای کې درته ازادي ملما پروګرام لرو. خطر وړاندې لند خبرونه. دا راپورن لمخې د طالبانو د مشر دیو فرمان په صدرولو سره له کورنیو چارو دفاع وزارتونو او د استخباراتو له ریاست څخه د وسلو مهماتو بزی تجهیزاتو د ویش واک اخیستی. د خبر ټولو نیوز د طالبانو د ویان زبیلا مجاهد په حواله ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږ کال په پاکستان کې څه باندې 2000 افغان کډوال یا نیول شوي یا بندیان شوي. د ادارې ویلي چې یوازې په تېره میاشت کې په دې هیواد کې 300 افغانان نیول شوي دي. د دې ادارې په خبره باندې چې تیر کال سپتمبر راهیسې 200 افغانان په خپل خوښه او شپږ زره نور په زور پاکستان بیرته افغانستان ته اخراج کړی دي. او په نړیوالو مسایلو کې ولادیمیر زیلینسکی د اوکراین ولسمشر ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه پلان جزئیات نه لري چې وایي د اوکراین جګړه په یو ورځ کې ختموي. ډونلډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي چې د اوکراین جګړه په یو ورځ کې ختمه کړي خو دا چې څنګه په اړه جزئیات نه ورکړي.
آزادی میلما.
تازدی میلما خبرونه اوریدونکو زما فرشته سحق سلامونه ومني. زمون په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وتلې چیره شګوفه بارګزی میلما نه دا چې تاسو ټول به د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جان خبرونه ته خر اغلی په سر کې کراته وې. شګوفه څوک د چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړی؟
قربان سلام علیکم فرشته جان تاسو او تاسو د راډیو طریقه تور اوریدون کته دي سلام او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او د صحتافت جمع پته نو لري. زه غواړم چې دلمن ولایت څخه ده ابتدایي درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفى غزنوي په مکتب څخه فارغه شوم. دولسمې هل تخلاص کوي؟ بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه ده یو چاپی پنتون څخه زار سفارغه شوم. د وستلاغې نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي. دغه تر څنګه خپل هنري مسلک مې هم مختوري سنات په اعلاناتو کې مې کار کوي او دغه نو وروسته چې اولین کار مې کوچېږي سیریال وو پس بیا کې مې فعالیت شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک څنګه مو د هنر ته مخه کړله په دې اړه کل راته لاندو وایي آیا مسلکی دی برخه تر اغلی کله شوق نه
د هنر سینما په اړه ما د کوم ډول ځکړې نه دي کړې چې زه هم کوم ډول ځکړې نه کړې چې کوم مدرک لرم نه. ما یو ځل چې ناڅاپه په دې پروګرامونو کې ځینې هنرمندان چې سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې د دې چې راټولېدل یا هم اطلاعاتو فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده هلته مې په ګډون کوی. نو د هغه څخه کوم شی چې ماته ډېر انګېزه راکړې یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوي ماته ډېر خوند راکړ چې ما زه څه وخت چې زه وکولی شم ځم په سینما بس کې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مې شوق درلود افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې چې فکر کوم په دې هواس چې کله به افغانستان هم دې ته ورسېږي چې یو ښه ښه سوژې د سیریال لپاره انتخاب کړي ښه داستانونه د سیریال لپاره انتخاب کړي او ښه لیدونکي ولري چې د ګلچېرې سیریال دغه نور سیریالونه دغسې تولید شوله ډېرې کسانو تعقیب کړلې وې کتله او اسنی باور مې نه راته چې افغانان مو څه چې په هېواد کې دي د هېواد څخه بهر دي ښه مثبتې نظریاتې ورکړله او ډېرو خلکو خوښ کړله. یعنې دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي، هغه کسان چې غواړي دا سریالونه تولید کړي، یو لوی انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي او هر یو چې خپل په وطن کې کوشش کوي چې ښه ښه سوژې ښه داستانونه او ښه سریالونه جوړ کړي.
شګوفه جانې، څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ویلې چې ستاسو مور هم په همدې مسلک کې وله، یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایډیال، یو څوک چې تاسو هغه ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی، نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نورو غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتګ سره د تا هغوی هم خوشاله یا خوښ ول، او یا لکه ډیری نورو هنرمندانو او ممثلینو ته هم په دې لار کې سخت ولیدلې؟
هغه دغه سخت ټول کله زموږ ته نه مشه وای، ما سخت ورځې ته تیرې کړې مورې، پر دې چې هغه سخت ورځې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو ښه ولایت یو کار وکړي، یا هم ټول نه یادو مې ته دا چې د افغانان ټولنه دغه څه چې مثلا ښځو د کور د باندې کار وکړي، یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري، یا په سینما فعالیتونه ولري، نظریات د هر چا د افار کې، نو سخت ورځې هغه سخت حالات کوم مشکلاتونه چې ما مور تیر کړه، واقعا اول مثلا پلار مې ډېر نه مهنت ورته کوه، دغه تر څنګ پلارګنې مې مورګنې مې ډېرې پرې مثلا پرې تنګ ورځې پرې تنګې ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیت نه لري، ولې زما مور شوق ورسره درلود د دې هنر سره د دې برخه سره، نو دغه تر څنګ کله چې ما په دې لاره قدم کېښوې دا مسلک مې مخته وی او هنر سینما کې مې فعالیتونه شروع کړه، پلار مې هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود، یعنی مور خو دې مسلک کې لږ شک شې شوله، هغه مې نه سره ګرځولې، یعنی څه ولې دا کار مخته وړي، خو مور مې پلار ته هم کې ناڅه ورکړی و، ډېری وخت مور مې ډېر راسره ملتیا کوله، د هغې تر څنګ خوندې مې راسره ډېرې مرسته راسره کول، ور مې راسره ډېر مرسته کوله، او کله چې د کلچری سیریل ته هم نشته ولاره خپلوانو سره ولیدل، هیوادوال سره ولیدل، او دا غوی نظریات دا غوی ښې خبرې، یعنی واقعا کوم مثبتې خبرې چې ما ته رسېدلې واقعا نور هم زه شکرېږم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم، کوم تاسفانه په افغانستان کې د دې نور تر سره ورته برابر نه سرو لسم کال په هیواد کې پاتې، نو کوشش کوم چې د هیواد نه بهر نه چې اوس کوم داسې ځان کوم د پای د تحصیل زمینه راته برابر شي چې سینما بخښ کې زو کوم تحصیل وکم، د هغې تر څنګ وکولی شم دغسې افغاني سریالونه جوړ کړو افغانانو لپاره او ټولو هیواد ټولو خلکو لپاره چې پوه شي د افغانانو ټولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوا لري او څنګه ښه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د چې مثلا یې کوي.
شګوفه جانې، د ځوان په مرحلو کې کله کله داسې وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو داسې یو تصویر خپلویني چې په ځان باوري کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړ یم. آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوی وي چې و زه تمثیل کې وړتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نه وستایم پر دې چې تقن په ماشومتوب کې مې د وایم ډېر شوق مې درلود چې زه یو ښه معلم واوسم، یو ښه استاد واوسم او شاګردانو ته مې ښه درس ورکړم، یا مې ښه مې داسې ذهن کې و چې زه یو ښه معلم واوسم. دا هغه نه وروسته کله چې مې خپلې زده کړې شروع کړې په 2019 کال کې چې نوې د کرونا ټپه شروع شوه، اوله ټپه د کرونا چې 2020 شروع کېده تقریبا، نو کله چې هغه وخت رخصتیان د پنځونو ټول بند شول او وظیفې هم ټولې بندې شوې، نو څه نه څه کور کې پکښې نه څنګه سیمارونه چې کتل بیا د خپل ځان سره مې تمرین او تمثیل به مې کول، د هغوی سره مې څه کوله، بیا مې د مور سره بیا تکرارول، د مور سره یالو پکښې نهستلې په هغه وختو کې مې کتل، کنه وختې د کتلې مور بیا مو کرونا وخت کې یوه دوره وه چې بیا پکښې نهستلو خپل د مور سره یالونه مې کتله، د دغه وخت سره مورته نور مرمور تا نظر سوی چې زه یې پراولار شم دې برخې کې فعالیت وکړم. زه خپل پر ځان باوري یم چې زه کولی شم دا مسلک مخته یوسم په دغه اړه زه فعالیت ولرم. نو مور مې دقن نه وایي جواب راکړي نه نه جواب راکړي. وویل زه دې نه راکړم زه دغه همکاري درسره کوم چې یو چاته دې معرف کوم لاسته هغه به یو ټست درته واخلي که ته خپل استعداد یې ورته وښوئ که ته هلته کامیاب شې ته خپله مخته ځې. نو د هغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان و چې یعنې ما هېڅ تجربه نه درلوده ډی وان مې درلودې ډېرې بېرته مې چې زه کم کولی شم د خپل اکټینګ وکړم خپل دیالوګونه سم ووایم. نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیث چې ما هلته فعالیتونه شروع کړله تقریبا تر 2021 کال پورې 2022 کال پورې ما دغه اعلانات کې کار کوي. نو دغه نو وروسته د کوچېرې سوی تشناد راته اوسو نو بیا تم چې تستر کې دا کار
که دا راته وایي د سیریالونو تر څنګ په فلمونو کې مو کار کړی دی په اوږدو فلمونو کې که تنه په دې لنډه موده کې تاسو سیریالونو کې کار کړی؟
متاسفانه فلمو کې مې کار نه دی کړی او زما اولین کار د کوچېرې سیریال وو. دا غن وروسته نو په کوم بل سیریال کې مې فعالیتونه مې شروع کړي او بل سیریال هم نه لرم. اولین سیریال مې اولین کار مې پس له اعلاناتو څخه د کوچېرې سیریال
د ګلچری سیریال پاک راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډرامه شروع سي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دغه کاراکټر د چا اول ځل لپاره ولوست تا پکې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ورسره که اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوی؟
نه اصلا که تقریبا وقتی چه تست میوار که در غینا وروس در سیریال یو فلم نامه کرکتران تول کول کیجه بیاغا دی مرفی که چه در تبدی نقش کیه. نورس ویزی در غی فلم نامه ما اوهلا در قیقن یو دستان تا اوریز در دوزر و اتلسم یا دوزر و لسم کال پالامان که موزیفه دلوده در شوزو حقوقونه کې مسنو امور زنان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله زمي کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پښ مخ راغلي دي په اندي او په خصوص لیري ولایتونو کې لیري ولسوالیانو کې چې انجلي د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي. کورنۍ ورته تصمیمې کې خپلوان یې ورته ماما یا کاکا ورته تصمیم نیسي اصلا د نجلۍ څخه پوښتنه نه کوي. همدا هلک ته څخه پوښتنه کوي چې ته دغه نجلۍ سره غواړې واته وکړې یا ته غواړې د دغه هلک سره واته وکړې. اصلا دا نشته او هسې چې مشران تصمیم نیول د هغه کار کوي او دا یو داسې یو داستان دی چې ما هلته مخته راغلې ورځه کله چې د فلمنامې ما ته په دقیقا تناته ډېره هغه نجلۍ د داستان سره ډېرې سره برابر وو. نو دې خاطر زما خوښه ما زه په دې کې فعالیت کوم. زه ووینم چې زه یو افغان نجلۍ یم تر اوسه مثلا په هغه شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم زه ووینم چې پر یوې نجلۍ څنګه تېرېږي دوی څه حالت تېرېږي. یعنې باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دونه به موږ دقین مغلق به یا هم دونه به پشکې کې بل داستان به ننوتلی وو چې اصلا هیڅ نه کوم چې موږ د یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سیریال دی یو موږ کرکټاریو. یعنی یو واقعیت وو چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنې کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پیښه په ژوند کې لیدلې ده.
د ګلچهره سیریال په کرکټرونو به خبرې وکړو. په کرکټرونو کې ستاسو خوخي کرکټر د خپل کرکټر نه بغیر د خوخي کرکټر د بل کوم کرکټر وو؟
بغیر لما زما سره ډیر کوي کرکټرونه را سره وو او دغه به چې زه یو کس نه وم سینما کې مې قدم نشي او په سینما برخه کې فعالیت درلودی او هغه کسانو چې تقریبا شل کاله دېرش کاله یې فعالیتونه درلوده او دا ماته د افتخار ځای و د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوئ. از ما د خوښه په حس د میرمن لیلا همدر چې د ملکې نقش په تیار کې د لوی تاریخ کرکټر مې ډیر خوښ دی. ان په واقعیت کې دغه اصلي ژوند مې کې فکر وکړ او کرکټر ته مې فکر وکړ ډېرې کسانو هغه ډېر ملامه کوله چې دغه کرکټر دغه دی. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه او کله چې دی خپل نقش لوبوي یعنی هېڅ فکر نه کوي چې دا مهربانه ښځه خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلاً خپل اصلي حیثیت هغه اصلي خوی عادتونه چې لري ګرد له منځه وړي او هغه یو رقم بدماش خواښې چې ورته وایي هغه یو بدماش خواښې سریال کې د هغې سربېره د پلار د مې ښه نقش مې خوښېدی هاشم او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه. د دې درو سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله او دغه باعث چې زه کله ناکله کله ناکله چې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځایېدم یا خپل په اکټینګ کې ځایېدم او دوی به ماته لارښوونې کولې چې ته داسې وکاره چې که ته تن بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې په ښه طریقه مسریال مختلف
په اندې سریال کرا پاتې سو په افغانستان کې کله چې تاسو دا سریال ډکوه دغه سریال چې کله جوړوه د جمهوریت وختو کې د طالبانو نظام وو
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای 2023 کال شو تاسو تقریبا همال یې یا څور میاشتې چې موږ د سریال پایل شروع کړ نو تاسو ورته تاسو ورته د طالبانو نظام وې د طالبانو دوره وسي او یو انجلۍ راسي اندا چې تازه هلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري اطلاعات فرهم د خپاسه دسي و چې سوی وه. نو دغې سربېره دولانو په دې برخه کې مې فعالیتونه شروع کړله او پلار به مې وویل وایي نه به چې ورځ د طالبانو د خپاسه به تاته کوم مشکل جوړ سي وایي نه ورم چې د طالبانو د خپاسه به تاته کوم مشکل جوړ سي. ما ول پلار ته داسې خبرې مه راته کوه ته دې خو ما ته انرژي راکړې ته پېښې ما ته یو روحیه راکړې ته نور زما روحیه دي پکې یا دا دې خاطر پلان مې ډېر په دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو تر هغه لوکیشن چې موږ سریال ته لیرې وو د پلا بېچاره په مې سهار زه په بوتلمه هلته مازدیګر به بېرته زما پسې به راتلی زه به کور ته راایستلم وایي چې په خلکو هم باور نشته په دې حکومت هم باور نشته سهار ځې ماښام بېرته راځې د درې مې ټول نه یې نو څه سخت و نو هېڅ چاته اسانه نه ده چې طالبان رژیم اوسې او څه سینما کې فعالیت وکړي.
تاسو د هنر او د تمثیل ترڅنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښېدله په خوښه راغلی د ډګر ته وکنه
د کلچري سیریال مې ثبتوي چې مو وګورو کې یو ملګری و او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله او دې پرسنه پرزنترته اړتیا درلوده نو د بمداد خوښ خپرونه وه یو ورځ مې مور ته وویل مالکه وخت پهی چې زه د سکرین کې به اوسم فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچېرې د سیریال په ثبتېدو په وخت کې داسې مې ملګري مې ځان ته یو ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه یو کاسټینګ به ورکې ویني چې که ته کامیاب سې خپرونه به ستا یې ته به مخته وړې نو دغه و چې د زه ولاړم یو امتحان مې ورکوي رخصانه خپرونې ته بس دلته کامیاب شوم او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار د 4 بجو 5 بجو پورې به د کلچېرې سیریال په ثبت کې به ومه د هغې نه وروسته به د 4 بجې 5 بجې به د کلچېرې سیریال به خلاص ومه بیا به راغلم موبي ګروپ ته دلته بیا د شپې اتو نه تر 11 بجو پورې موږ د رخصانه خپرونه د شپې د خاصه ثبتول کوم لوکیشن چې و فضا کې وه هغه د شپې د خاصه باندې ثبت شوې وه نو د شپې به مالته ثبتوله ډېر قبل سړی خسته کېدی هم د کوم کار څه چې شوق لري په اخیسته دي نو پوژه به اخیستلی یم د کلر نو دا یو فرصت و چې ما ته برابر شو شوق مې مرسره و یو فرصت راته برابر شو ما مغوښته دې فرصت څخه استفاده وکړه.
شګوفه جان، څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوه هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی و د غوی په حکومت کې ول، نو څومره ستونزمن و تاسو ته بیرون کار کول د ښځو په برخه کې؟ یعنی ښځې په هغې وخت کې تر اوسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پې زیاتېږي، دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره یې تاسو د فشار لاندې راوستي وئ؟
یعنی هېڅکله آسان نه و. یو ورځ د بچوې سیریال مصبته وئ د باندې صحنه وه، د سړکو د شفاخانې صحنه وه. نو دلته کوم سیاست په تیښه ته باندې فرهنګ به خاصې دي که اجازه هم اخلي سربېره دي چې اجازه هم اخیستل شوې وه، خو بیا هم مثلا دوی خپل قیودات پر ښځې راولي. او کله چې مثلا یو نر د یو ښځې سره په یو ډیالوګ کې به یو ځای وو، په یو صحنه کې به یو ځای وو، د عمارتي به یې پوښتنه وله چې دا نر د نوي د ښځو سره به یو ځای نه اوسي. نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې دوی کله چې شپه بیده شي سهار د خوبه راکښېني، کوم ځای چې په خوب کې لیدلي دي سهار راځي، په یو اشر د یوې خلق خپل ظلم کوي چې هغه هم ښځینه دي. او یوازې پر ښځو حکم لګېږي چې د ښځې ږغ اورات دی، د ښځینه د باندې کار کول ګناه ده، درس ویل ګناه دی. یعنې خلاصه ټول ګناه یوازې پر ښځو کېږي. که نر د باندې کار وکړي، که نر هر څه وکړي، ګناه نه لري. که ښځې هر څه وکړله ګناه نه لري. خو د طالبانو ذهنیت دی، نو زه هغو ته څه نه شم ویلی. زه نه څه ووایم، هېڅکله زه نه شم کولی څوک چې د دین څخه معلومات نه لري، څوک چې د قرآن څخه معلومات نه لري، او یوازې د یو نسل نه بل نسل له پنځه وخته لمونځونه یې ورته په میراث رسېدلي دي، او دوی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي، زه نه د دې خبره منم او هېڅوک یې نه مني. نه نړۍ یې مني، نه جهان یې مني، هېڅوک یې نه مني. دوی ماسکې راځي پر یو قشر باندې، یوازې پر ښځو غواړي ظلم وکړي. او د خدای غواړم چې یو ورځ اسمان دي له منځه ځي، دوی اسمان سره کوبه کېږي. یو ورځ اسمان زموږ وطن زموږ ښځې د دوی د قید خلاصېږي.
تاسو اوس چېرته یاستئ؟ په څه بوخت یاستئ؟ ځوان څنګه روان ده اوس؟
زه فعلاً تقریبا یو کال کېږي چې د هېواد څخه مې دباندې یم. ډنمارک ژوند کوم، او فعلاً د جی پی زده کړې کوم. دغې تر څنګ په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی ډنمارک کې فعالیت لرم.
څنګه مو مسافری ته مخه کړله؟ آیا آسانه وه وطن پریښودل، خپل مسلک، خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو؟
هېڅ چاته آسانه نه ده. کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي، یعنې فکر وکړه خپل مور پرېږدي، خپل د مور جلا کېږي، دا خو ماته آسانه وه. د هېچا د پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي، او اروپایي مختلف ملکونو کې ژوند زندګي شروع کړې، کډوالي شوي دي. نو د هېچا دپاره په شمول د هېچا دپاره اسانه وه چې خپل د وطن څخه لېرې اوسي. خو که په وطن کې د ځان امن واوسي، که په وطن کې د کار زمینه، د درس زمینه، د پیشرفت زمینه درته برابره اوسي، زه مطمئن یم هېڅوک نه غواړي خپل مور، خپل وطن پرېږدي. متاسفانه زما دپاره څه دي چې د طالبان په وخت کې د کوچري په سیریال کې مطالعتونه وکړله، خو نو د هغې نه وروسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده. سو ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه د چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي، او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی. د دې د خاصه ما ته کوم یو لوی مشکل جوړ شي، زه مجبوره شم خپل د ځان، خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالي.
د کډوالۍ او د مسافری د سختۍ او کراته قصه وکړي. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیره کړه هغه کومه ورځ وه؟
د کډن اول ورځ وه چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا تبن د نوې ټکنالوژي روپای ملکو ته د ستیکې بس کور دی ژوند دی زندگی دا آسایش دی آرامی دی هیڅ څه نه دی. کله چې ته خپل وطن ووځې هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځې داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي هغه سې وکاس دی چې نه پر دودې پوهېږي نه پر فرهنګ کې پوهېږي نه پر ژبې پوهېږي پر هیڅ چا یې معلومات نه لري او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې تر ما تر ورسېدمه ډېره سخته وه. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ وه هلته هېڅ افغانان نه وه هېڅ څوک نه وه یوازې زه افغان نجلۍ وم او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه د اوکراین څخه وه د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه او ما چې ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامې وې نن به ما دلته څه کړي وه چې نه مې مور نه مې فامیل سره دي او زه درته یوازې یم درته یوازې ژوند زندګي مخته وړم. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي کډوالي کېږي هغه خپل فامیل به ورسره وي خامخا خو دا پخوانه زما سره فامیل مې راسره نه وو زه یوازې وم او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل کړه شروع کړله خپل کور ته راغله ما خپل په کور کې ژوند کوي اوس تېرېږي خو کله ناکله خپل هېواد ته ځي وختان زړه مې تېرېږي خپله تېرېږم او ناخداګه دی مې داسې زړه پلاستیکي پوښ ورته وایي زه مې بېرته پوښ کې ژاړم
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادیږي؟
د وطن هر چې د خاورې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې شي د هر څه پسې تېرېږي. د وطن د یو ډبرې پسې د ټوپې پسې لاس دې غسه وي وم هغه ورځ راز جبر ټوپولې سم وطن کې افغانستان کې پر سړکونه وګرځم په ګوټ ګوټ کوڅو کې وګرځم په بازارو کې وګرځم او رستورانتو کې وګرځم خلاصه په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم انې ډېره ډېره سره وایم هغه شسته شسته ځایونه د افغانستان اته په هیڅ ځایونو د افغانستان واقعاً اته پرې فکر کې یم نورم تېرېږي نورم د چا زړه پسې تنګېږي هېڅ نه سم وایم چې زه وایم چې څه پسې زه نه یم بې غسه یو خلاصې د هر څه پسې زه بې غسه یم.
شګوفه جانې په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی دا سې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغذ کار په برخه کې کې د درس په برخه کې یا د کډوالۍ برخه کې چې کله مو په یاد شي یا مو ډیره وزړوي یا مو ډیره وخندوي؟
یوازې مې په ځان کې چې ډیر څه مې ډیر زوري هغه مې مثلا خور مې ده چې خدای دې بخښي په سرطان ناروغي اخته وه او ډیره وزوري ده په دې مرضي ډیره زیاته وزوري ده. اوس کوم وخت کې چې هغه وا د امکانات نه و چې په یو وخت کې داسې عملیات وسي هغه ته رسېږي وسي د هغې مشکل حل شي نو ډېر پر هغه ته ویرېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وایې زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم هغه نن به راشاد ممکن راسره وای نو خوشحالي
که د ګل چهره سریال کومه جالب خاطره در په یاد ای زه پوهیږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي نو که داسې جالب خاطره د دې سریال په ذهن کې راته وي
د ګل چهره سریال خاطره خدا جونه تیری ری هر ورځ کی تیری ری یو ارسان چې پکې دلې یو اتمنه یو جالب برخه تلوزه تر هر څه د زما د شنه خوري ورځ کله چې از ما ورور جواد راځي ما مور اخلي زما د خوښۍ لاس په لرکوي داغې لاس خوښېږي دا خپل لاس ژاړي زما لاس در کې دا کې د زما ورور ته نږدې دی چې خپله ملکه جواب چھوٹی چولوی چې دته دته چوکې مینه به ماته خندار دي ماته خندار زه خان د خپل د خانو ما په نو چې کامره زما خواته ده نو دا خبره ده چې دا راځي چې کول کې دا وایي چې دا پر خار دي کامره کړته ته څه به و وځای چې دا ورو چوکې ښکولې ده دا ورو شهر ښکول ته خان دي نو ما سم نه کړم چې نه خندم هر څه چې کول دا ما خندم نه کنټرولې ده روزہ